درنو دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. زه اجمل لاندې مو په تخنیکی برخه کې سره امیر احمد صاف همکاري کوي. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوې طرحه کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه وړاندې کړ. د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په دې اړه څرګندونې کړې دي. اخوا دا موري چې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته تللي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي نتایجو په اړه رپورټونه لرو. نور مسایل به هم څېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فرشته جلال زئی دراوړی.
افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی په پاکستان کې د هغې هیواد د پوځ له مشر سره ګوري، او د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن کشمیر ته ورسید. پره خبر نو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن وویل چې د نن ورځې تر پایه پورې به د درملوک په نوم هغه شرکت چې دوی قرارداد سره کړی د بایومیټریک تصفیه سویو رایو پایلي ورته وسپاري. د افغانستان د خپلواک کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړي مولانا عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر هغه وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټریک شویو او د صندوقونو د رایو مقایسوي پروسه پیل سي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې بشپړ رپورت لرو. د افغانستان حکومت طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن ویلي، مخکې تر دې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو په مذاکرو کې امتیاز ورکړي، هغوی باید ثابته کړي چې پر خپلو وسلوالو کنټرول لري. حمدالله محب وویل وسلوال طالبان ویشل سوي دي.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوي دي. شرط ګمارل شوی دی، دا د سولې د ځنډولو هدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند.
حمدالله محب د القاعده د تروریستي شبکې او طالبانو د ارتباط خبره هم وکړه. اسوسیټ پریس اژانس نن په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ته ویاند سهیل شاهین په حواله لیکلي چې امریکا مذاکرات استنسي او د موافقې نقش ولیدل سي اوربند کېدلای سي. خو اسوسیټ پریس نه دی ویلي چې شاهین دا خبرې د حمدالله محب د خبرو په خبرګون کې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړې استاذ زلمی خلیزاد نن د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د پوځ له مشر سره ګوري او خبرې کوي. خلیزاد له کابل اسلام آباد ته ولاړ او پرون یې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل. عمران خان له خلیزاد سره په کتنه کې د افغانستان په جګړه کې پر ټولو شکل خو او ژغ کړی چې له تشدد لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین د دې حرکت هرکلی کړی چې غواړي د افغانستان د چارواکو او طالبانو د کتنې کوربه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا وینا پرون د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د کتنې په اړه په ګډه اعلامیه کې خبره شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه په مسکو کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې په پایله کې خبره شوه. طالبانو تېره اونۍ تایید کړې وه چې د اکتوبر په 9 او 10 په پیکینګ کې غونډه ده، خو د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون هغه رپورټونه رد کړل چې وایي د طالبانو یو استازی پیکینګ ته تللی دی. چین هم تر اوسه د دغې غونډې خبر نه دی تایید کړی، خو ویلي دي چې د افغانانو په مالکیت د روغې جوړې د بهیر ملاتړ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ شوانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي چې چین تیار دی چې د افغانستان د سولې پروسې ته زمینه برابره کړي او د ټولو خواوو خوښۍ ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. وروستۍ بار بین الافغاني خبرې د جولای په میاشت کې په دوحه کې شوې وې. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن کشمیر ته ورسید. د هند پارلمان د روان میلادي کال د اگست په 15 پریکړه وکړه چې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. د هغه رئیس دا اول وار دی چې یو معتبر بهرنی پلاوی کشمیر ته تللی دی. د هند حکومت تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلاوی د امریکا د کانګرس غړو او حتی بهرنیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړي چې سیمې ته ورشي. د اروپا د پارلمان پلاوی د هندي کشمیر په پلازمینه سرینګر کې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کوي. د هند صدر اعظم ویلي دا سفر باید ورغلي پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه واضح نظر ورکړي. د عراق په کربلا ښار کې په مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګا څوار لستنه وژل سوي او تر 1015 پته زیات زخمیان سوي دي. د عراق په بل ښار ناصریه کې ډاکترانو ویلي چې درې مظاهره چان چې هلته په نښتو کې زخمیان سوي ول بیګا په روغتون کې مړه سول. د اکتوبر له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ، د اداري فساد او ګرانۍ پر ضد مظاهرې کوي او د صدراعظم عادل عبدالمهدي حکومت په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورنوي. او په تاجکستان کې 200 زندانیان چې تېره اونۍ یې د عفو فرمان صادر شوی و له زندانه خوشې سول. په دې کې یو شمېر داسې وګړي هم شامل دي چې پر انټرنیټي سایټونو یې د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی و او یا یې افراطي لیکنې لایک یا خوشې کړې وې. د شنبې او یکشنبې په ورځو د تاجکستان له زندانونو 115 شپېته ښځې چې شپېته تنو یې تر 13 کلونو کم عمر درلود خوشې سوې.
خبرنا مولا ازادي راډیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شئ.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضې
دا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دی چې وای د حکومت د سولې په اړه د جوړې شوې طرحې له مخې وسلوال طالبانو ته یو میاشتنی اوربند د شرط په توګه ایښودل شوی دی. په دې طرحه کې همدارنګه له پاکستان نه هم غوښتل شوي چې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې تضمین دي ورکړي. په ریپورټ سربیره مو دا پوښتنه د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او کابل پوهنتون له استاد ودیر صافي څخه کړې چې آیا پاکستان دا تضمین ورکوي.
پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نشي ورکولی چې هغه ول چې په دې قانع نه دي. پاکستان چې دا مونږ روزلي، مونږ درلېږلي، مونږ جنګول، بس دې ستاپوو.
د خغلی صافی مرکب هم در واورو د بم واورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر اخره به در ملک کمپنۍ بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسون ته وسپاري. له دې سره به د رایو په شمیرلو او سپیناوي کې څه پرمختګ وشي په دې اړه یو رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سیمې ته تللي دي. دا ګولې اچار او نیمه نړۍ پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. ازادي راډیو ته غوږ کیږي. د افغانستان حکومت د سولې په اړه جوړ شوی طرح کې وسلوالو طالبانو ته یو میاشتنی اوربند شرط په توګه وړاندې کړ. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دا تاوتریخوالي له کمیدو پرته امکان نه لري چې د سولې خبرې بریالۍ شي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت طرحه درې برخې او مادې لري چې له امریکا، وسلوالو طالبانو او ترخوایي له پاکستان سره خبرې پکې اساسي موضوعات دي. امید ظهیر مل په اړه رپورټ لري.
د سولې په اړه د افغان حکومت طرحه دا طرحه درې برخې او مادې لري چې پکې د سولې په اړه مذاکرات، اجماع او ښه حکومتولي شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي مذاکرات له امریکا او ناټو پیلېږي او پر طالبانو او پاکستان پای ته رسیږي. ښاغلی محب چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې وي خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د افغان حکومت په طرحه کې له طالبانو پاکستان سره د اړیکو په اړه وضاحت غوښتل شوی.
دا یوازې افغانانو ته نه، اوس خو ټول دنیا ته په اثبات رسېدلی ده چې طالبان د پاکستان لاسپوچي دي او د دوی نه بغیر هیڅ جنگ دوام نشي ورکولی. نو په دې دلیل باندې دوی هم باید یو وضاحت ورکړي چې دوی څنګه ځان د پاکستان نه جدا کوي. که چیرته د افغانانو سره په میز کېني، د افغانانو سره مذاکره کوي، نو یو خو باید د افغان وژنې نه لاس واخلي. دوهم دا دی چې باید وضاحت ورکړي چې دوی رابطه د دین وروسته به د پاکستان سره څنګه.
د افغان حکومت د سولې په طرحه کې طالبانو سره یو میاشتنی اوربند د سولې مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط وړاندې شوی. په طرحه کې له پاکستان د هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین ورکړي او که پاکستان دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې بې پایلې دي. د سولې په اړه د افغانستان د حکومت په طرحه کې سیمه ییز او نړیواله اجماع مهمه ګڼل شوی، خو په کور دننه ښې حکومتولۍ ته هم اشاره شوی چې د حکومت له مخالفو وسلوالو سربیره د جګړې نور ابعاد هم روښانه کړي. خو آیا وسلوال طالبان او پاکستان له یو او بل سره د اړیکو وضاحت او له تاوتریخوالي د لاس اخیستو تضمین ورکولی شي؟ د سیاسي چارو شنونکی ودیر صافی په دې اړه وایي دواړه لوري هیڅ وخت وضاحت او تضمین ورکولو ته چمتو نه دي.
طالبان خو دغه وسو وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه اخلو، ما دوستان هم دي همدغه ته یو فامیل هم دي، تاسو پخواني مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ول چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې سټاپوو.
طالبانو د افغانستان د سولې د طرحې په اړه خپل دریځ نه دی اعلان کړی. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې په اړه طرحه وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم لیدلي. د عمران خان د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خان له زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د افغان سولې په برخه کې د خپلې پوره همکارۍ ډاډ ورکړی او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په خاطر باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. هاخوا د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو د هلو ځلو له ملاتړ سربیره د چین په پیکینګ کې د بین الافغاني غونډې له جوړېدو هرکلی کړی دی. امید زهیرمال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د افغان حکومت د سولې د ومادهیز پلان په اړه معلومات ورکړل. په دې پلان کې طالبان او پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه ویل شوی چې پاکستان باید افغان حکومت ته تضمین ورکړي چې نور د افغانستان په جګړه کې مداخله نه کوي. د طالبانو په اړه ویل شوی چې یاد ډله هم باید افغانانو ته وضاحت ورکړي چې نور له پاکستان سره اړیکې نه ساتي. په دې پلان کې دغه شان افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو اغیزمن رول باندې هم ټینګار شوی. سما بل همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو شنونکي او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی پوښتلی دی او په سر کې د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د حکومت د پلان په تړاو د نوموړي نظر وغوښتی.
طالبانو سره لومړی خو که رښتیا د سوله د زموږ د خلکو سره حکومت سره غواړي او بین الافغاني خبرو کې حقیقي سوله که د او با عزت سولا دوی باید چه اوربند تا غاله کی دی چه اوربندو کی او کده سه وایو چه دی وایی منگ دی خواه اوربند دی آم و تام و منگ که با کم گروپی چه ده سر یوزه شوه جنگی گی نو دوی دی خپل پلان دی راتگ او دی سول معلومه کی نهایی کی او جگره با بیا نام ده طالبان جنگی دوی خوبم جنگی جنگیالی لری خوی دوی پا امر با جنگی گی نه اگه یاو تعداد جنگی گی ادوی امر نمانی یا سولا نمانی نو دهی چه بیا رای شی دلتا ده پا اردو ده افغانستان که داخل شی او که وصف پا هر زای که طالبان دی قمامه قمانده ده دولتی ده زن تسلیب کی و اسکر شی و پا زد ده دایش و خپل نور و طالبان و شدهی سرا یوزای شوی و جنگی گی ده نظامی لیازا ده غیلا را ده بلا لارا نلری.
ښاغلی مهیب د سولې په دغه پلان کې دې موضوع ته اشاره وکړه چې پاکستان سره د سولې خبرې هغه وخت ممکن دي چې پاکستان یو تضمین وړاندې کړي چې نور به د افغانستان په جنگ کې ښکیل نه وي او د طالبانو په شمول به جنگي ډلې حمایت به نه کوي او طالبان هم باید دا وضاحت ورکړي د افغانستان ولس ته چې دوی نور په پاکستان سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. فکر کوي دا څومره ممکنه ده؟
طالبان خو دغه وسو وایي چې موږ د پاکستان هیڅ نه اخلو، ما دوستان هم دي همدغه ته یو فامیل هم دي، تاسو پخواني مجاهدین هم همدلته وایي نو ته پاکستان هیڅ وخت دا تضمین نه شي ورکولی چې هغه ول چې په دې قانع نه دي پاکستان چې دا موږ روزلي موږ درلېږلي موږ جنګول بس دې سټاپوو. نو که هغه دا تضمین ورکړي معنا یې دا ده چې مونږ طرف او ټول جنجال اعتراف کوي چې دا د پاکستان په غاړه و تر اوسه پورې او دا کار نه شي کېدلی.
یوه بله پوښتنه ښاغلی صفی چې هغه هم ښاغلی مهیب ورته اشاره درلوده، هغه ویل چې د افغانستان د سولې په موضوع کې سیمه ډېره مهمه ده، د سیمې د هیوادونو توافق، ځکه چې ده ویل چې پرته له دې چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې رضایت ولري
نظر وي اوس دا خبره کوي. دا خو پخوا ویلي دي چې دا ټوله دنیا هم تا سره وي چې ته خپل ملت د تا سره نه وي خپل طالبان راضي نه شي او ګاونډي کې په دې ریجنل اجماع منطقوي من سره نه شي. منطقوي اجماع خو یې همدغه ده چې اول نږدې همسایګان دي دا پنځشپږ مملکته او بیا ورپسې ماسکو دی ورپسې ډیلي دی ورپسې بیجنګ دی دا هم په دې سیمه کې راځي او هغوی په انټرنیشنل کې هم راځي. واضح خبره ده چې تا د کور کې دننه لاس ولري چې دښمن سره هغه هم ګاونډي سره دی، هیڅ وخت سه کور آرام نه پاتې کېدلی. دا د مهم خبره نه ده، دا د ټولو افغانانو خبره ده، ټولو سیاسینو ویلي دي، موږ ټولو ویلي دي. اما دولت د افغانستان د دې جوګه نه شو چې پاکستان سره سمه ډیپلوماسي وکړي او سمې لارې ته راولي او خپله موضوع حل.
د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکو د کابل د پانتون له استاد پوهاند ودیر صافی سره مرکه اوریده. بلخوا عمران خان ویلي چې د سولې د مخالفو بیانونو او هڅو مخه باید ونیول شي. د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې یو ځل بیا د افغان سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړی او د سولې په وړاندې د پرتو ستونزو پر لرې کولو یې ټینګار کړی دی. تر کابل وروسته زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و، څو دغلته له پاکستانیو چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر درېدلې بهیر سربیره په یو لړ مسلو خبرې وکړي. دا پاکستان د صدر اعظم دفتر په ویلامې کې وایي چې زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی او له نورو چارواکو سره به مګوري. دغه ورځپاڼه دغه اعلامیه د پاکستان وبخی د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د اعلامیې پر بنسټ عمران خان زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینی همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اعلامیې کې راغلی صدر اعظم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د تشدد د کموالي لپاره باید ټولې خواوې عملي ګامونه پورته کړي. همداشان د ځینو کړیو لخوا د هغو منفي بیانونو او هڅو مخه ونیول شي چې د عمران خان په وینا تر دې دمه د شوي پرمختګ مخه نیسي. عمران خان همداشان یو ځل بیا ټینګار کړی چې باثبات افغانستان د سوله ایز پاکستان لپاره مهم دی او په خبره پاکستان چمتو دی چې څه پتوان او ممکن وي د شریک مسولیت له مخې د سولې د ژر هوکړې بشپړېدو لپاره یې ترسره کړي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا د ازادي رادیو ده. اوس هم د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر اخره به د درملو کمپنۍ بایومیټریک تصفیه شوي رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون غړي مولانا عبدالله خبریالانو ته وویل هغې وروسته به په ولایتونو کې د بایومیټریک شو او صندوقونو د رایو پرتلیزه پروسه پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار بنسټونه دا اقدام ستایه وایي چې په ټاکل شوي وخت سره به د پایلو سپارل د کمیسیون په کارونو کې چټکوالی رامنځته کړي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټاکل سوی چې د رملو کمپنۍ نن د بایومیټریک تصفیه شو یو رایو پایلې کمیسیون ته وسپاري. د دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
نتیجه تصفیه آرای بایومیټریکی قرار مکاتیب
هغه وای د هغه مکتوب په اساس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د رملو کمپنۍ ترمنځ تبادله سوی د بایومیټریک رایو د تصفیه نتیجه د نن ورځې تر پایه باید کمیسیون ته وسپاري. له هغې وروسته د ولایتونو ولسوالیو مرکزونو محلونو د تصفیه او پرنٹ کارونه پیلېږي. خغلی عبدالله د غشان وویل چې د صندوقونو او د بایومیټریک شو یو رایې د پرتلیزې پروسې لپاره 120 کسان روزل سوي چې ژر به ولایتونو ته ولېږل سي او خپل کار به پیل کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د درملو کمپنۍ له لوري په خپل وخت د رایو د پایلو سپارل د کمیسیون په کارونو کې سرعت راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې په دې سره کمیسیون جوګه کیږي چې د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی ونیسي.
بیر شکه چې دا کمیسیون ته دا ظرفیت او توانی ورکړي چې دوی زړه زړه د تفتیش او بیا د شمیرنې بهیر پیل کړي او کله چې دغه بهیر پیل شي خامخا پکې مستقیما کمیسیون ته دا توانی ورکړي چې دوی د لومړني پایلو د اعلان لپاره آمادګي او چمتووب ونیسي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول ټاکل سوی و چې د دغو انتخاباتو لومړني پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه کړای چې له ټاکل شوي محل ویش سره سم د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. د کمیسیون د نوي محل ویش له مخې ټاکل سوي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 23 او وروستۍ د قوس په 15 نیټه اعلان شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
کابل کې پولیس وایي کابل ښار کې تر ډیره جنایي جرمونه د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو نه په ګټه کیږي. د کابل امنیه قمندانې وایي پولیس د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د غیر قانوني وسایطو په راټولولو بوخت دي او په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان وایي د قتلونو، وسلوالو، غلاو په ګډون جنایي جرمونو یې ژوند تریخ کړی. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د کابل پولیس وایي د بې اسناد او د تورو ښیښو لرونکو موټرو تګ راتګ د ښار کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ کړی دی. د کابل د پولیس ویان فردوس فرامرز منی چې ډېری جرمونه د دې ډول موټرو په وسیله کېږي، خو پولیس د دې موټرو د ښیښو په پاکولو او راټولولو بوخت دي. ښاغلي فرامرز د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د میزان په میاشت کې د لسګونو موټرو تورې ښیښې پاکې او سلګونه غیر قانوني موټر سایکل نیول شوي دي. دوای طبیعي ده چې یو موټر اسناد ونه لري او خخې هم توري وي، بیا په غیر قانوني توګه تګ راتګ وکړي، د شک پرته چې په جرایمو کې ورنګټ اخیستل کیږي. موږ یوازې د میزان په میاشت کې دریا بیا بیا اسناد موټر راټول کړي. د ډیری نقلي وسایطو خخې چې توري وي سپینې شوي او همدا ډول موږ شپک سو زیات بیا اسناد موټر سایکلونه راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست او نومان وزیر مسعود اندرابي د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل ډېری جرمونه د تورې ښیښو لرونکو بې اسناد موټرو په وسیله کېږي چې باید مخه یې ونیول شي. خو خلک بیا وایي ډېری دا ډول موټر د دولتي چارواکو او یا هم زورواکو دي او یا چلوونکي له دې ګروپونو سره اړیکې لري. بلخوا کابل ښاریان وایي قتل، اختطاف او وسلوالو غلاو تر پوزې راوستي. له دې ډلې محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې ترې وسوال غلو د 3500 افغانیو موټر په زور واخیست او د یې هم په چاقو ټپی کړ.
ډیر کم ټایم کې، کم وخت کې، ته هاو هو غګونه مې وکړ. دا خلکو ته مسلمانانو موټر نه وتښتو، هغه ویل سزان ورسه او زی ته لړزو پوستې ته لړزو قومندانۍ ته ورسه د چاقو په دیورانه کې ولګېدم.
عبدالولی چې په کابل ښار کې اوسیږي، د هم په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو غلاو او اند وژنو شاهد دی. د لافان امنیتي ځواکونو غواړي چې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي، څو د هغه په خبره خلک آرام ژوند وکړي. جنایي جرمونه لکه قتل، اختطاف، د وسلوالو غلو فعالیت او ترهګریزې پیښې هغه څه دي چې کابل ښاریان یې اندېښمن کړي دي. خلک وایي امنیتي ځواکونو د دې ډول جرمونو د مخنیوي لپاره په ځلونو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې په بشپړ ډول پایله نه ده ورکړې.
د سیمې او نړۍ مسایلو ته ځو. د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورغلي. سرینګر ته د دغه پلاوي له رسیدو سره سم د دې ښار په څو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې چې امنیتي ځواکونو یې د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار واخیست. د لاغ مهال رئیس چې د هند حکومت له کشمیر څخه ځانګړی کورواکي اخیستې او په سیمه کې یې سخت مقررات وضع کړي، لومړی ځل دی چې نوي ډیلي دې سیمې ته د یو بهرني عاید ته ورتلو اجازه ورکوي. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
د اروپا د پارلمان د غړو یو پلاوی نن د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ورسید. دا د سیمې ته د یو بهرني پلاوی لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ورته اجازه ورکوي. د هند حکومت له شاوخوا درې میاشتو راهیسې له هغه مهاله چې د کشمیر د کورواکۍ ځانګړی موقف یې بیرته ترې اخیستی، په سیمه کې سخت مقررات وضع کړي وو. له ګرز بندیز نه نیولې په تر لویو غونډو او ټولنیزو شبکو باندې محدودیتونه وضع کړي وو چې په دې وروستیو کې دغه وضعیت یو څه نرم کړی دی. نوی ډیلی د ملګرو ملتونو ځانګړو راپورټرانو د امریکا د کانګرس غړو او بهرنیو خبرالانو ته سیمې ته د ورتګ اجازه نه ورکړي. د اروپا د پارلمان دغه غړي به په سرینګر کې د حکومت او پوځ له چارواکو سره وګوري. دغو غړو ویلي چې دا سفر غیر رسمي دی او هغه په انفرادي توګه سرته رسوي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې سیمې ته د اروپایي پارلمان د غړو ته رسېدو مخکې د سرینګر ښار په شاوخوا څلوېښتو ځایونو کې کوچنۍ مظاهرې وشوې. د پولیسو یو افسر او عیني شاهدانو د آژانس ته وویل چې د دغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره امنیتي ځواکونو اوښکی بهونکی ګاز استعمال کړ. د اروپایي پارلمان شاوخوا شل غړي نن غرمه مهال سرینګر ته ورسېد، هغه ښار ته چې په ډیرو سړکونو کې تر اوسه ډبر لیدل کېږي، هټۍ تړلې او د سړکونو په خوا کې ګرځنده پلورونکي نه ښکاري. دغه پلاوی پرون په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له سرینګر څخه دغه کتنه به دې پلاوی ته د سیمې یو روښانه تصویر ورکړي چې هلته څه تیریږي او په دې سیمه کې د حکومت لومړیتوبونه څه دي. د اروپا د پارلمان دغه غړي له سرینګر څخه داسې مهال لیدنه کوي چې ټاکل شوی د هند صدراعظم نریندرا مودي هم له کشمیر څخه لیدنه وکړي. سیمې ته د اروپا د پارلمان د غړو د سفر په غبرګون کې د کشمیر پخوانی اعلی وزیر محبوبه مفتي ویلي دا هیله منه ده چې دغه سفر د دې څرګندونه وکړي چې په کشمیر کې هغه سخت مقررات چې د هند حکومت لګولي وو او له نورې نړۍ سره یې د دې سیمې ارتباط شلولی وو لرې شوي دي. کشمیر چې د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 1940 کال راهیسې و تر ټولو لانجمنه مسله ده. دواړو هیوادونو تر اوسه په خپلو کې درې جګړې کړې چې دوی د کشمیر پر سر وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي پکې ووژل شو، دوه نور کسان نیول شوي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو د لیډر سیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د نیول شویو کسانو نمونه ونه ښودل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې وویل چې دا دوه کسان د دوی په توقیف کې دي. مارک میلی د دې دوه کسانو هویت او له البغدادي سره د هغوی اړیکې افشا نه کړې. د میلی په خبره دا کسان په هغو عملیاتو کې نیول شوي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې مشر البغدادي ووژل شو. د وی امریکایي ځواکونو البغدادي داسې مهال چې په یو تونل کې پټ شوی وو وموند. عملیاتي ځواکونه البغدادي ته ورنږدې سول او عملیات هغه مهال پای ته ورسېدل چې البغدادي خپل انتحاري واسکټ والوزاوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د دې انتحاري واسکټ په چاودلو سره البغدادي او د هغه درې ماشومان ووژل سول. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي سره له دې چې داعش وسلوال د الهام بخښونکي مشر څخه بې برخې سول، خو په سوریه کې امنیتي وضعیت لا هم پیچلی دی.
Baghdadi's death will not rid the world of terrorism or end the ongoing conflict in Syria.
دوی وایي د البغدادي مړینه به نړۍ له تشدد خلاص نه کړي او نه به په سوریه کې جګړه ختمه شي، خو یقینا هغه کسانو ته پیغام رسوي چې د امریکا اعظم تر پښتنې لاندې راولي او هغه ویراچونکو ته چې فکر کوي پټه دایسي خبرداري ورکوي. د اسپر په خبره د البغدادي د وژل کې دوه عملیات د شنبه په ورځ ترسره شول. نو موري زیاته کړه امریکایي ځواکونه به په ستراتیژیک موقعیت کې پاتې سي څو اسلامي دولت ډله پرې نږدې چې د سوریه په شمال ختیځ کې د تیلو مهمې زیرمې لاسته ورسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د هرې هغې ډلې پر وړاندې به له سخت پوځي ځواکه کار واخلي چې د دغو زیرمو امنیت وګواښي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر وړاندې عملیاتو کې هیڅ امریکایي سرتیری ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا ولسمشر البغدادي یو بایلونکی او کمزوری وباله.
ستاسو له پیغامونو
د یارات ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مورز مرته سرویر او تلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر غوړ غریشن کې نسبا کورونا ورسکه پریښوله نسبا کورونا سروې کړې دي او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی اول ته په ماجرابات او په قادستان کې ټول سروې کړ مرته چراله پر مر باندې د جایانو نوم یې شه دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړې دي مر سره دا ژلم دا خلک کوي او که زموږ را غوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې دا خلک د غټ تفصیلي اثر او د غټ حالات سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوی لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دادو نه اسو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خورو غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نهسته، بس وړ وړ مم جکل په بدی باندې باسي بيخي په وړو باندې ټیکس و نه خستل شي او تجارم باسي دومره ګټه وکي چې انصاف ولا ګټه وکي نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاطب کومه کې له خورو او خلک د سبا او د بیګان لري بس ورور په یو بوجي کې 200 روپیا فرق کړای دی په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې اډانه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړې دا را ته جوړ شي او دا کوپراتیو ته لار ته لسانه پورې دا د شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې موږ کې دا اساس خراب لار دی. نو کوم ولسمه شرطه یا د سترګا کومندان یې ته خبرې خبرې ډېر مننه د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږه غلازادې رادیو ناوړی وخت څلور نیمه بجې کیدونکې دی. یو اربیا په مخې د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پای به د درملوک په نوم جرمنی شرکت دوی ته د هغو رایو حساب ورکړي چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس اچول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي محمد عبدالله نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې تر هغه وروسته به د افغانستان په ولایتونو کې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس د اچول سویو رایو او د د د د د تصفیه پروسه پیل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهب نن په کابل کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې او استوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط کړو چې ثابته کړي چې هغوی خپلواک دي او په یوه خوله او یوه لاس دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار وویل استوال طالبان ویشل سوي دي، یو شمېر قوماندانان یې د داعش سره یو ځای سوي دي او د القاعده له تروریستي شبکې سره د هغوی د تړاو خبره یې هم وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چین هرکلی وکړ چې غواړي د افغانستان د چارواکو او طالبانو د مخامخ کتنې کوربه شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه رسمن په دې اړه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند کینګ شوانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې چین د ټولو خواوو خوش ته د درناوي پر بنا د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرو ملاتړ کوي. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن لانجمن کشمیر ته ورسید. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې دا سفر باید ورغلی پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه د واضح معلوماتو د راغونډولو موقع ورکړي. د هند پارلمان د روان کال د اګست په 15مه پریکړه وکړه چې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. له هغه راهیسې په دې سیمه کې کړکېچ روان دی. او د عراق په پلازمینه بغداد کې او د دغه هیواد په ځینې لویو ښارونو کې پرون بیا هم د حکومت پر ضد مظاهرې وسوې. د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بیګا څوارلس تنه وژل سوي او تر 1015 زیات خلک زخمیان دي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکارۍ، د اداري فساد او د هغه هیواد د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد مظاهرې کوي.
دوستانو اوس هم زو کابل ته ناجیه صفایی څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د چاینا اوپن په سیالیو کې ګډون کوي. د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي محمد بشیر ترکینن ازادي راډیو ته وویل چې د غلوبې اته ورځې وروسته په چین کې پیلېږي.
دا ډېر بارزش لوبه ده او د افغانستان د